بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وی ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پر رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 12مه د 1445 هجري قمري کال د جمع د اوسانی د میاشتې 13مه او د 2024 میلادي کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په بریکس ډلې کې د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي شاملېدل نومیږي. بیا به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د ستاسو له لیکونو، برېښنالیکونو او پیغامونو برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. خواګورو دونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. اسرائیل خپل کورونی کړکیچونه خارج ته مغزوي. له افغانستانه د افغان وښی، له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل دوام لري، او د پاکستان په مولانا فوز الرحمن قاتلانه حمله شوې ده. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. اسرائیل خپل کورونی کړکیچونه بهر ته مغزوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل صهیونیست رژیم عادت لري چې په سیمه کې د ناامنۍ د جوړولو په کوشش سره خپل کورونی مشکلات او بحرانونه له نیواکي ټاټوبي بهر ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی چاپی نن له خبریالانو سره په خپلې اونیزې غونډې کې په غازی ترانګې باندې په حملې کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو دوام ته په اشارې سره څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د صهیونیست رژیم د شرغواړو کړنو په وړاندې په خپلې دندې باندې عمل وکړي، او نړیواله ټولنه هم باید د فلسطین له خلکو په ملاتړ کې په خپلو اخلاقي او انساني دندو باندې عمل کې یو واحد غږ شي، او د صهیونیست رژیم د جنایتونو په ختمولو کې د دنیا د ولسونو تمې پوره کاندي. هغه ویل د نړۍ ولسونه په داسې حالاتو کې د نوې میلادي کال جشن لمانځي چې په فلسطین کې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې وطن د غاصب رژیم د سخت او د بېمخینو جنایتونو سره مخامخ دی. د حضرت عیسی علیه السلام ډیرو منونکو د غزې له خلکو سره په خواخوږۍ کې یا خو بیخي جشن ونه لمانځه، او یا یې د تیرو کلونو په پرتله په ډېرې سادګۍ سره ترسره کړ. د ایران د خارجه وزارت ویان کنانی زیاته کړه د اسلامي ملګرتیا سازمان کولی شي چې د حقوقي تخصصي کمیټیو په جوړولو سره د فلسطین خلاف د صهیونیست رژیم د جنگي جنایتونو په غندنه کې ضروري مستندات جوړولی او وړاندې کولی شي. کنانی چاپی په سیمه کې د مقاومت او غورځنګونو او ورڅخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ په باره کې وویل د مقاومت غورځنګونه د ازادۍ لپاره دی، او ایران په جګې شاملې سره وایي چې د خپل وطن د ازادۍ لپاره د فلسطین د حکومتي بهیرونو ملاتړ کوي. هغه په سوری کې له ترهګر سره په مبارزې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د جګپوړي سلاحکار سید رضوي موسوي د شهادت په حق له وویل ایرانی ځواکونه د سوریې د قانوني حکومت په بلنه په دغه هیواد کې موجودی او صهیونیستي رژیم د شهید موسوي د ټیرور د پایلو اصلي مسؤل دی. هغه د سردار قاسم سلیمانی د شهادت کلیزې ته په اشاره سره وویل چې د سردار شهید سلیمانی په ټیرور کې د امریکا د رژیم په جدیت سره تعقیبیږي او دا موضوع به وخت په وخت تیرېدو سره هم هیڅکله هیره نه شي. کندهار کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی. زمون خبریال راپور کړی په کندهار کې د ښه کتاب ښه ژوند تر نامې لاندې د کتابونو نندارتون جوړ شو. د افغانستان په کندهار ولایت کې د مطالعې د دودولو په موخه د ښه کتاب ښه ژوند تر نامې لاندې درې ورځنی کتابتون نندارې جوړ شو. د کونړ په ولایت کې 12 صحیح مرکزونه صحیح مرسته شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په کونړ ولایت کې د یونیسف موسسې لخوا څخه له 12 صحیح مرکزونو سره 260 کلمه روغتیایی مرسته شوي ده. د کونړ د عامې روغتیا چارواکو ویلي دي چې دغه مرسته د یونیسف د ادارې لخوا په داسې حال کې وشوه چې اوس په دې ولایت کې د صحیح خدمتونو د ښه والي خبره کیږي. افغانستان کې داعش ډله هیڅ جرړه او ریښه نه لري. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ملي سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي افغانستان کې د داعش پروژه هیڅ ریښه او پایله نه لري. نوموړي دغه څرګندونې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو او لاسته راوړنو د وړاندې کولو په موخه یوې جوړې شوې غونډې کې وکړې. ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانستان اقتصادي وده وکړي. نور حال په دغه راپور کې درته وړاندې کوو.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ځینې هیوادونه افغانستان اقتصادي غوړېدا او پرمختګ ته نه پرېږدي. د وزیر پروانا چې په یوه او بله پلمه د ستونزو راولاړولو په هڅه کې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارسمبال نورالدین عزیزي جلال آباد ته د سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل ځینې هیوادونه افغانستان اقتصادي پرمختګ او غوړېدا ته نه پرېږدي. وزیر چې ښایي موخه یې ګاونډی هیواد پاکستان وي وویل په یوه او بله پلمنه سوداګرو ترانزیت پر وړاندې ستونزې راولاړوي او د ځان بسینې پر لور د افغانستان د مخکې تګ مخه ډب کوي.
نو دوی موږ سره رقابت لري. هیڅ کله نه پرېږدي چې زموږ دا واړه صنعت چې دی خپل خپو کې ودرېږي. نه یې پرېږدي، دمپنګ نه کار اخلي، نور داسې قیمتونه کموي، کله کله تعرفې کموي، کرفې زیاتوي.
د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وویل د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د اقتصادي زونونو پر رامنځته کولو کار کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزیر چې په جلال آباد کې د شیخ مصری له صنعتي پارک نه لیدنه کوله یو شمېر سوداګرو په دغه پارک کې د برېښنا په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر حاجي ګل مراد د سوداګرو او تولید کوونکو په استازیتوب وویل حکومت د سوداګرو ته پر نورو اسانتیاو رامنځته کولو سربیره پر شوکاڼي لګول شوې ګمرکي تعرفې هم بیا کتنه وکړي.
خارګوډي ورک په سرکو کې چې کوم ستونزه و یا د لارې چې دا خلک د خپل اجرې یا خپل کور نه وړاندې کړي د سرک بیرته وړ شوې ده. نو د بارے کې موږ ته دا ونه غواړم
چې موږ د برق غوښتنه کوو چې موږ د برق سلري ساته شي. اوس موږ د برق دوله ساته راکوو چې سلري ساته شي، نو موږ ټول ستونزې به انشاءالله حل شي.
د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ننګرهار برېښنا رئیس مولوي جان محمد انقلابي سوداګرو ته په شیخ مصری خارګوټي کې د برېښنا ستونزې د هواري ډاډ ورکړ.
اوس کوم موږ برق هم تقریبا 100 میگاواټ برق لرو په ننګرهار کې چې صنعت هم برق ورکو، رهایش ته هم ورکو، نو ټول ته نه رسیږي. موږ سور پرشاوي تاسو درکو، داسې عام ولست هم پرشاوي ورکو. تقریبا ستاسو ته موږ اوس 12 ساعته برق درکو، دی ورځې 12 ساعته د شپې درکو، هغه 100 میگاواټ برق ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر داسې مهال د افغانستان اقتصادي پرمختګ سوداګرۍ او ترانزیت پر وړاندې د ستونزو راولاړولو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ګاونډي هیواد پاکستان د پرله پسې ژمنو سره لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسار کړل شوو له سوداګریزو توکو ډکو کانتینرونو د برخلیک ټاکلو پریکړه نه ده کړې، چې افغان سوداګر هر ورځ د دغو کانتینرونو په بدل کې د کرایې او نورو لګښتونو له امله زرګونه ډالره تاوان پرې کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل جری دي. د افغانستان د طالبانو د کډوالو د چارو وزارت ویل چې 1500 افغان مهاجرین لا پاکستان ایستل شوی دی او دغه کسان د ترخم او د سپین بولدک د سرحدونو نه لاري خپل هیواد ته ورستانه شوی دی. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له پاکستانه 1500 افغان کډوال ایستل شوی دی او دغه کسان د ترخم او سپین بولدک له لاري خپل هیواد ته ورغلي دي. په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې کله پاکستانه رستنه شوی افغان کډوالو ته د سرپناه جوړه نه شي نو ښایي په دې سخت ژمي کې به مړه شي. د دغه سازمان په وینا یو زیات شمېر افغان رستنیدونکي خپل ټول امکانات له لاسه ورکړي دي او د ژمي په موسم کې د ځان ساتنې لپاره هیڅ نه لري. په دغه پیغام کې ویل شوي د هغو کسانو په مینځ کې چې افغانستان ته ورستنې شوي دي داسې کورنۍ هم شته چې هیڅکله یې په دغه هیواد کې ژوند نه دی کړی. دوی د یاد څو نسلونو لپاره به په پاکستان کې اوسېدل او ممکنه ده کور یا پراخه کورنۍ ونه لري چې بیرته راشي. کرزی د جنکو د تعلیم پر سر په طالب چارواکو کې د اختلافاتو د ختمېدا هیله لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر د طالبانو د چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف د جنو د ښوونځیو د چوټي کېدا یو بله وجه وبلله او په دغه هیواد کې زر تر زره د ښوونځیو مرکزونو د خلاصېدا غوښتنه وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ایران له رسنیزو پلاوي سره د کتنې په څنډه کې د فارس خبري اژانس له خبریال سره په مرکه کې د جنودو ښوونځیو د تړلو او د انجلیو د زده کړې په اړه وویل. په افغانستان کې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف شته چې زه یې په جزئیاتو نه پوهیږم، خو هیله لرم چې دا اختلافات به زر تر زره حل شي څو جونې بیرته د رسمي ټولګیو ته ولاړ شي. هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړول او د خدو زده کړه د هیواد خلکو غوښتنه وبلله. کرزی زیاته کړه د طالبانو له حکومت وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی دی او مرجوب له کمه شوی ده، خو لا هم په هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات نه دی راغلی. کرزی په دوام کې په افغانستان کې د جنودو ښوونځیو دوه کلنو بندیزونو ته په اشاره سره وویل، د جنو زده کړه د افغانستان د خلکو لپاره ډیره مهمه ده او ما په دې اړه د طالبانو له ټولو چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د ټول شموله حکومت جوړولو په اړه وویل، د ټول شموله حکومت په اړه زموږ نظر د ملي خبرو په معنی دی او دا په دې معنی ده چې هیواد باید د خلکو په اراده غوښتنه اداره شي او دا په حکومت کې د ټولو خلکو د شتون په معنی نه ده، بلکې یو ضرورت دی چې ملي قوانین او اقدامات د خلکو د اجماع او توافق وړ وي. هغه څرګنده کړه، موږ په افغانستان کې د داسې ملي باس په لټه کې یو چې د افغانستان خلک پکې ځان شریک وګڼي او که نوی حق جوړښت او یا اوسنی حکومت دوام ولري خلک پکې ځان ګډونوال وګڼي. حامد کرزی له ایران سره د اړیکو په اړه وویل، د دواړو هیوادونو اړیکې د تاریخي مشترکاتو پر بنیاد ولاړې دي او ایران تل د افغانانو ګټې په پام کې نیولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر بیا ټینګار وکړ، د ایران پریکړه د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره غشیندونکې ده او مهم له تهران سره د طالبانو د اړیکو پر دوام ټینګار کوو. د جمعیت علماء پاکستان په مشر قاتلانه حمله شوې ده. په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند ویلي دي چې د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا صوبې کې د نامعلومو کسانو له حملې روغ وتلی دی. د فارس خبری اژانس د راپورټ له مخې په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن باندې د خیبر پښتونخوا صوبې د ډیر اسماعیل خان له خاره د تیرېدا په حال کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله شوې وه. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن څنګه د عام اړیکو دفتر له دې برید نه څو دقیقې وروسته اعلان وکړ چې مولانا فضل الرحمن د بریدګرو له سختو ډزو روغ وتلی دی. ډیر اسماعیل خان خار د دغه سیاستوال او د هغه د ټاکنیزې حوزې د قدرت مرکز ګڼل کیږي. دغه ګوند په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې کې چې د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله کې پراتې دي د امنیتي وضعیت په اړه خرابېدا اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي د عامو انتخاباتو په درشل کې د داسې بدمرغه پیښو رامنځته کېدل د سیاسي مشرانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي. پر مولانا فضل الرحمن اکامه برید په داسې حال کې دی چې نوموړی په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د موقته حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دغه منځګړي د سفر هدف د کړکیچ کمول او د ګډو ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو د یو چینل پرانستل دي. له افغانستانه په شوي برید کې یو پاکستانی پوځي مړ شوی. د پاکستان پوځ وویل چې د دې هیواد په یوې سرحدي پوسټې د افغانستان له خاورې په شوي ترهګرې حملې کې یو پوځي وژل شوی دی. د فارس خبري اژان د راپورټ له مخې د پاکستان پوځ زیاته کړه چې د دې هیواد په یوې سرحدي پوسټې د افغانستان له خاورې په شوي ترهګرې حملې کې یو پوځي وژل شوی. اکسپرس ټیبرون زرپانې هم راپور ورکړه چې دغه حمله د جدې په نهمه نېټه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې شوې وه. ایران له فلسطین څخه د سټراتیجیک ملاتړ بیلګا دی. د بشري حقوقو په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي مرستیال وویل اسلامي دنیا عملی وحدت ته اړتیا لري او د فلسطین له ولس څخه د سټراتیجیک او پلانشي ملاتړ د مثال او سمبول په توګه بیا د ایران له اسلامي جمهوریت څخه الهام واخیستی شي. میرمن مشعل یاسین ملک نن ایرنا خبري اژانس سره په مراکه کې د اسلامي هیوادونو په تیره بیا د غزې د جنگ په وړاندې د لویدیځو په دوه ډوله کړچار باندې په نیوکې سره وویل پاکستان د فلسطین او د کشمیر د مسلمانانو په شمول له مظلومو ولسونو د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړونو قدردان دی. هغې وویل په غزې کې د اسرائیلو د نیواګرو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو څرګنده خلاف ورزي اوج ته رسېدلې ده او د دنیا خال د ملکي وګړو وژله او د اسرائیلو د جنایتونو په لړ کې د نړیوالو ټولنو په تیره بیا د لویدیځو هیوادونو چوپتیا ویني. دغه پاکستانی چارواکي له مظلومو مسلمانو ولسونو څخه په ملاتړ کې د ایران د سیمه ییزو سیاستونو په قدراونې سره وویل اسلامي دنیا د وحدت د پیاوړتیا او د ګډو ګټو د ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه ته اړتیا لري. په عین حال کې د اسلامي دنیا مخې ته ځینې ګډ ګواښونه او ننګونې هم شته چې باید په همفکره یو موټیتوب سره حل شي. د عراق اسلامي مقاومت غورځنګ د نیوکی فلسطین په جنوب کې په ایلات بندر باندې د ډرون حمله خبر ورکړ. د فارس خبري اژان د راپور له مخې د عراق اسلامي مقاومت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د خپل فلسطینی ورونو په ملاتړ کې په نیوکی ټاټوبو کې ایلات بندر په نخه کړی دی. د عراق د اسلامي مقاومت د غورځنګ په بیانیه کې راغلی دی د یرغلګرو په وړاندې د مقاومت په دوام او د غزې د خلکو د ملاتړ او ماشومانو ښځو او بوډاګانو په شمول د فلسطینیانو پر خلاف د سهونیس رژیم د جنایتونو په غبرګون کې د مقاومت جنګیالیو په نیوکی ایالات کې ځینې هدفونه په نښه کړي دي او د امریکا د ولسمشر د اسرائیلو د وزیر اعظم په خبرو کې شخړه زیاته شوې ده. خبری سرچینې وایي چې د امریکا د ولسمشر او د سهونیستي رژیم د وزیر اعظم ترمیان په وروستیو خبرو اترو کې په زړه ډیره کړکیچنه وه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
تهران یډیو عزت من اوریدونکو اوس بیوا سیاسی تبصرہ در تروڼاندې کو چې په بریکس ډلې کې د ایران رسمي شاملې دل نومیږي. د بریکس په نوم د دنیا د مخ پر ودې اقتصادونو په ډله کې د جنوبي افریقا استازي وویل چې ایران، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا به د 2024 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې یعنی له نن ورځې څخه په رسمي توګه له دغه بلاک سره یو ځای شي. انیل سوکلال د ایران، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او مصر او ایتوپیا د لوړ رتبه استازي شتون ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د بریکس په وروستۍ غونډه کې چې د جنوبي افریقا په ډربن ښار کې ترسره شوه ټینګار وکړ چې د دغو هیوادونو په ګډون سره به د بریکس د غړیو شمیر دوه برابره شي. په پام کې دا چې د بریکس هیوادونو د نویو غړیو هیوادونو استازي د دغه اقتصادي بلاک په راتلونکي غونډه کې چې د جنوري په درشمه یعنی د سلواغې په لسمه نیټه په ماسکو کې جوړیږي ګډون وکړي. د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډونو سنۍ غړو دغه 15 نوي هیوادونو ته چې مخکې د اګست په میاشت کې په دغه اقتصادي بلاک کې د شاملېدا غوښتنه کړې وه بلنه ورکړه. په دې توګه د دنیا ځینې لوی انرژي تولیدونکي د بریکس په بڼه د خپلو ځینو لوی مصرفکوونکو سره یو لیدنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو په وینا او شاوخوا دیرش هیوادونه غواړي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. د شانګهای، بریکس او یوریشیا په شان سازمانونو او ارګانونو په چوکاټ کې د څو اړخیزو نړیوالو ملګرتیاو پراختیا او د اړیکو زیاتوال د سید ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران د 14 حکومت یوه کړنلاره ده چې هم د سوداګرۍ او هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تکل کې ده او هم د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره یوه لاره ګڼل کیږي. د بریکس گروپ د اهمیت یو مهم دلیل په نړیوالو چارو کې اقتصادي چټکتیا او د هغې نفوذ چې د نړیوال اقتصاد له ظرفیت څخه له 50 څخه تر 80% پورې او همداشان بډای انساني او طبیعي زیرمې لري. د بریکس د غړیو د اقتصادي او صنعتي بدلونونو بهیر ښودنه کوي. د دې ډلې د جوړېدا د فکري بېخ بنا او خوځښ بنسټ په راتلونکو څو قطبي نړۍ کې د رول لوبونې او په نړیوال نظام باندې د واکمن اوسنی نظم د ننګونو لپاره ده. د بریکس ډلې هر یو غړی هیواد په خپلې سیمې کې په سیاسي او اقتصادي برخې کې یو ښه لوبغاړی ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی جغرافیایي موقعیت او د انرژۍ، ترانزیت او تجارت په برخو کې وړتیاوې د نورو غړو پام ځان ته اړولی دی. یوه بله موضوع چې د ایران اسلامي جمهوریت د بریکس له نورو غړو سره د ګډ کار لپاره پلان کړی ده، د سوداګرۍ او اقتصادي مبادلاتو مالي همکارۍ څخه د ډالر ختمونې موضوع ده. اوس په نړۍ کې په تیره بیا د ایران او روسیې په شان له بندیزونو سره د مخامخ هیوادونو لخوا د ډالر د ختمولو بحث له مخکې څخه زیات د دنیا د هیوادونو د پام وړ ګرځېدلی دی. په حقیقت کې په تیرو څو لسیزو کې په خپلواکه هیوادونو باندې د دباو لپاره له ډالر څخه د امریکا استفاده له هغو ډیرو مهمو عواملو دی چې هیوادونه یې دې ته مجبوره کړي دي چې په ډالر پورې له پیلتیا پرته د مالي او سوداګري راکړو ورکړو د ترسره کولو لپاره یوه لاره وي. د جنوبي افریقا د ولسمشر مرستیال پاول مچټیل په دې برخه کې وویل د بریکس غړي په عمده توګه په ډالر د انحصار کمولو باندې تمرکز کوي. نن ورځ نړۍ د بریکس ته پاملرنه کوي ځکه چې دا په ډالرو باندې د انحصار د کمولو لپاره د نړیوالو خبرواترو په سر کې دی. بریکس ډلې ته د پاملرنې بله موضوع د غړو هیوادونو د اسعارو پر اساس د نړیوالو ذخیره اسعارو پنډ رامنځته کول دي. بریکس ډله کوشش کوي چې د یوه نوي پراختیایي بانک او د اسعارو د ګډې زیرمې په جوړولو سره د لویدیز مالي موسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق سره مقابله وکړي. ښکاره خبره ده چې د لویدیز سیاسي او اقتصادي تسلط مخ پر کمیدا دی او دنیا د څو قطبي کېدا په لور روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت، روسیې او چین په څیر تر بندیزونو لاندې هیوادونو اړیکې ټینګوي او پر لویدیځ تکیه کموي او حتی له تسلط څخه ځان خلاصوي. په دې وجه تمه کیدلی شي چې په بریکس ډلې کې د ایران د اسلامي جمهوریت غړیتوب د دنیا له نویو قدرتونو سره د سیاسي اړیکو سربیره د اقتصادي پراختیا د پروګرام د پرمختګ، د نویو سوداګریزو شریکانو د جلبولو او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د زیاتوالي او د ایران د اسلامي جمهوریت د نړیوال موقعیت د پیاوړتیا لامل وګرځي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ. ډیرو قدر منوریدونکو، په بریکس ډلې کې مو د ایران د اسلامي جمهوریت غړیتوب په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کړه. هیله کوو چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. اوس به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمعمول سرسم اول با ده تهران بیا با ده کابل او که وقت پاتشونو ده زینو بحرانی ورسپانو زینی مهم مطالب با تاسو تا ورانشی. هیله ده چی در پای را سر ده ملگرتیا فرصت ولره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې نن په خپل لومړي مخ دغو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای پرون ماسپښین د سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی له کورنۍ سره په کتنه کې د شهید سلیمانی د خصوصیاتو یاد او د نامې لا زیاته پراختیا د دغه شهید اخلاص له کبله وبلله او ټینګار یې وکړ. د دغه شهید بزرګوار تر ټولو مهم خدمت او رول په سیمه کې د مقاومت د جبهې احیا ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دغه کتنه کې چې د سردار شهید قاسم سلیمانی د شهادت د څلورمې کلیزې په درشل کې شوي ده، په دې خبرې سره په ټینګار باندې چې د غازی کبو درې میاشتې مقاومت د مقاومت د جبهې د شتون په علت یې وویل. شهید سلیمانی د مقاومت د جبهې د احیا لپاره ډیره هڅه وکړه او دا کار یې په هماغو اخلاقو تدبیر وکړ او اخلاصو سره پر مخ بوتله. حضرت آیت الله خامنهای د سپاهی قدس ځواک د قومندان سردار اسماعیل کانی د هڅو په قدرونې او ستاینې سره او پر میل بیا د مقاومت د جبهې د پیاوړتیا خط هماغشان دوام ومومي. په دغه کتنې کې چې د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران عمومي قومندان سردار حسین سلمی او د سپاهی پاسداران د قدس ځواک قومندان هم شتون درلود. میرمن زینب سلیمانی د ترسره شوي هنري او کلتوري اقداماتو او هم ځوان نسل ته د شهید قاسم سلیمانی د خصلتونو او روحیاتو او کړچار د منتقلولو لپاره د ترسره کیدونکو اقداماتو په باب لټ شان راپور هم وړاندې کړ. په سره سمندر کې د یماندن سرولغ غورځنګ او امریکا ترمیان نوړنۍ نیخ په نغړډزې شوې دي. امریکایي پوځي ځواکونه وایي د دوی د سمندري ځواک هلیکوپټرونو په سره سمندر کې د حوثي وسلوالو هغه وړې کښتۍ ویشتلې دي چې پر یوې بړوننکي بیړۍ د برید په حال کې وي. د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانې سینکام دی ویل مې په خبرولو سره وویل چې په سره سمندر کې د مرسک هنګړو نومې ډنمارکي کښتۍ چې په توغندي باندې ویشتل شوې وه د بیړنیزو مرستو غوښتنه کړې وه چې امریکایي ځواکونه ورسره مرسته وکړه. سینکام په خپلې اعلامیې کې دا کوي چې له تېرې میاشتې راهیسې دا درویشتم ځل دی چې یمن په تجارتي کښتیو باندې بریدونه کوي. له بلې خوا بیا د یمن پوځ د فلسطین له مظلوم ولس څخه په ملاتړ کې په وروستیو اونۍ کې په سره سمندر کې سهونیس رژیم ته د تلونکو کښتیو په تیرېدا باندې بندیز لګولی دی او خبرداری ورکړی چې هر هغه کښتۍ چې وغواړي سهونیس رژیم ته تجارتي توکي یوسي او یا هم له سهونیس رژیم څخه توکي بار کړي د یمن د وسلوالو ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ کیږي او دا به تر هغه پورې دوام ولري چې اسرائیل رژیم په غزې باندې جنگ نه وي بند کړی. امریکا اوس کوشش کوي چې د یو پوځي اطلاع پر منځته کولو سره په سره سمندر کې د اسرائیلو د رژیم سمندري محاصره ختمه کړي، خو حتی د ایټالیا، فرانسې او اسپانیا په څیر د امریکا نږدې متحدین هم په دغه ایتلاف کې برخه اخیستو ته چمتو نه دي.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ ابرار ورځپانه ده. ابرار ورځپانه بیا د بیلابیلو مطلبونو تر څنګ لیکي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021م یعنی د 2023 میلادي کال په پریکړه لیک ته په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یعنی یوناما په شتوالي کې د دغه سازمان د ځانګړي استازي ټاکل غیر ضروري بللې او ناخوښي څرګنده کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی ده چې د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر د امنیت شورا د دایمي غړیو د نظر له اختلاف سره سره دغه شورا له طالبانو سره د مشورې پرته دغه پریکړه لیک تصویب کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدل اضافي او د یوناما په اشتوالي کې غیر ضروري بللی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د بهرنیو نسخو تحمیل وضعیت لا پیچلی کوي او هغوی سره لدی چې لدی ډلی سره د تعامل لپاره د ملګرو ملتونو د مثبتو هڅو ارکلی وکړي، خو له دغه سازمانه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې په خپلو پرېکړو کې د هیڅ لوري تر نفوذ لاندې را نشي. طالبانو د غرض خبرداری ورکړی چې د دوی مذهبي تګلاره نه بدلیدونکې ده، او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې په خپلو پرېکړو کې هغه څه چې دا ډلې د افغانستان واقعیت بولي په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې دغه سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي او له طالبانو سره د تعامل بڼه مشخصوي. دغه پرېکړه لیک د دغه شورا د غړیو په ګډون له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوي. روسی او چین دغه پرېکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړې ده. روسیه ویلي چې د طالبانو له مشارکت پرته به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل د ماسکو د تایید وړ نه ګرځي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي پر غوښتنې ناخوښي ښودلې او ویلي چې د یوناما په شتوالي کې د ځانګړي استازي ټاکل غیر ضروري او اضافي دي.
پاګور دن کوز بلاړ شو د کابل هاشتې سو رسپانې ته چې په انټرنیټ باندې کې کوم خبرونه ته انعکاس ورکړی دی. د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا له زیاتې ده وروسته په کندهار کې د طالبانو ولی ملا شیرین اخوند د دې ډلې او پاکستان ترمنځ د ناندریو د ختمېدا په موخه اسلام آباد ته سفر کوي. ملا محمد علی حنفی چې په ملا شیرین اخوند مشهور دی د طالبانو د مشر تابال نږدې کسانو څخه دی او تر دې مخکې له اسلام آباد او ټي ټي پی سره نږدې اړیکې لرلې. هغه د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دورې کې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د امنیت مسؤلیت پر غاړه درلود. اسلام آباد ته د طالب چارواکي د سفر کره نیټه نه ده معلومه، خو ډان ورځپاڼې لیکلي چې نوموړی به د جنوري په میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي. طالبانو پاکستان ته د دغه چارواکي د سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوسټ پر ځای د ټي ټي پي وسله والو له څو وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په ښکاره ډول خړې پړې شوې دي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د ټي ټي پي جنګیالیو ته پټن ځایونه ورکړي دي. له دغو کړکیچونو په دوام کې طالبانو د جمعیت علما اسلام له مشر څخه غوښتي وو چې کابل ته ورشي څو په پاکستان کې د دې ډلې پر ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. د 2023 میلادي کال پای افغانستان نړۍ ته نږدې کلیرې شوی دی. په داسې حال کې چې د شننکو په 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره له سیاسي اړخه د 2018 او د 2022 میلادي کلونو تکرار وو او هیڅ هیواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد روان میلادي کال له سیاسي اړخه د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډک کال بللی دی.
عزیزانو، دا هم کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکي: د 2023 میلادي کال پای افغانستان نړۍ ته نږدې کلیرې شو. نوموړی وایي چې په 2023 میلادي کال کې اسلامي امارات وتوانی چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره ښې سیاسي اړیکې جوړې کړي او دغه اړیکې لا پیاوړې کړي. له چین سره سفارتي اړیکې جوړې شوې او ځینې نور هیوادونو هم په کابل کې خپل سفارتونه پرانستل. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په 2023 میلادي کال کې هم پر خپل دریز ټینګار وکړ او د ښځو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو د زده کړو او کار مخنیوي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د سرې کرښې په توګه یاد کړي دي. سیاسي شنونکي هم د اسلامي امارت لخوا د نړیوالې ټولنې د غوښتنو نه منل او له اوسني نظام سره د نړۍ د سیاسي تعامل په وړاندې لوی خنډ بولي. خو له دې ټولو سیاسي پیښو سره سره د کال په وروستیو ورځو کې د اسلامي امارت طالبان په اړه د نړۍ لید نسبتا بدل شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې له اسلامي امارت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک متن د امنیت شورا ته د یوې خپلواکې ارزونې له وړاندې کولو وروسته تصویب شو چې پکې ویل شوي وو د افغانستان په اړه اوسنی وضعیت د منلو نه دی. د معلوماتو له مخې اوسمهال روسیا، پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ترکیه، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان هغه هیوادونه دي چې په کابل کې سفارتونه فعال دي.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
کلا
راشا
در رحمان او رحیم خدای پنامه. د تهران رادیو د هر کلا راشه د خبرونه د گلبن گلانو السلام علیکم. هر چیرته چې یاست خدای دی وکړي چې روغ رمټ او د سلامتیا په جامو به پټیاست. د هر کله راشه په دغه برخه کې زفاطمی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. خدای دې وکړي چې د پروګرام تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت هم ولري. عزیزانو، له معمول سره سم به لومړی زما همکار له خپرونې سره د اړیکو د ټینګولو لارې اعلانوي او بیا به ستاسو لیکنو او پیغامونو خواته به ولاړ شو.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. 00 98 911 9 شپږ شپېته 4 شپږ پنځوس او 3 شپېته زموږ د واټساپ د ګروپ شمیره ده. پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل اډرس دی. همداراز د ویب پاڼې اډرس مو هم در سره شریک کړو، www.farstoday.ir/bs. ګران اوریدونکو، دلته یې ودمه کوو، بیا به له خیره راشو ستاسو لیکونو او پیغامونو ته.
عزیزانو، د هر کله راشه د خبرونې په دوام کې مو یو ځل بیا هر کله کوو. صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي او نوبت هم د لیکونو او پیغامونو دی.
بالکل، مخه خدا
زو اخوته. له تیر خبرونې ځینې پیغامونه پاتې شوی به واده مو له خپل قدرمنو او اوریدونکو سره کړی و چې بیا به یې خبرو. نو صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي اول به هغه مخکنی پیغامونه به راواخلو او بیا به نوي پیغامونو ته لاړ شو، که څنګه؟
بلکل سمه ده، بلکل ښه خبره ده. هاغلی عبدالوهاب غیرت رحمان بابا یو شعر او بیا خپل یو شعر مونږ ته شریک کړی دی. رحمان بابا وایي، د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، محبت ور سره وکړه چې حیران شي. بیا غیرت صاحب د دې په جواب کې وایي، له نفرت نه مې غیرت کډه کړي، محبت لپاره مې پرانستی د زړه ور دی.
ډیره مننه عبدالوهاب غیرت صاحب، کور مو ودان. صادق صاحب، زموږ یو بل ګران او قدرمن اوریدونکی شاغل محمد اکبر سلطانی صاحب هم د حمزه بابا یو شعر را سره شریک کړی.
ډیر ښه کار کړی
دی. د دعوت می رقیب کړی، انتظام دی خدای خیر کړی، نوی رنگ د انتقام دی. برند سترګې می د یار زړه ته په زیر شوې، بیا هبشو په کعبه تړلې
لام دی.
ساقی جام دی را له هسی سبق را کړ، چې مقصد لست گردشه
یو قیام دی.
هیڅ خامی دی نور نشته په سنگار کې، خو بس دومره آینه چې ګوري خام دی. د فراق د سحر شور چې رانشي، د حسرت می خاموشی ته څه پیغام دی. په پیاله می د شراب و پام غلط دی، چې په زړه می ستا د برند و سترګو پام دی. ویره ډیره مزلری حمزه ستړي، بدرګه د تصور وایي
یو ګام دی. د سلطانی صاحب کور ودان وی، البته ګوره سلطانی صاحب خپل هم شعرونه وایي، مونږ د نورو شعرونو په تمایو.
فطرت صاحب هم د نویو جیوپولیټیک خبرونو ترنوان لاندې خپل لیکنه په ګروپ کې لموش سره شریکه کړې ده. صادق صاحب او له اسرائیل رژیم سره د ایران د اسلامي جمهوریت او د یمن د حوثي ځواکونو د مقابلې په حکله، او همداشان د امریکا او هندوستان د اړیکو او یو شمیر ورته نورو سیاسي مسایل باندې هم بحث کړی دی.
مننه کوو د پیترا صاحب څخه. راګرځو به زموږ یو بل ملګري اوریدونکي ته، هغلی یوسف خان دلګیر، چې یوه ټوکی هم رالیږلې ده او د تهران د رادیو په همکارانو اوریدونکو باندې سلامونه ویلي دي. مونږ ورته وعلیکم السلام وایو یوسف خان وروره، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او سوکاله بو یاست.
خانو ټوک دې له څنګه هیر شو؟ صادق صاحب
خوایي خبرو باندې لګیا شوم، یاده مې وته وایي یوې نجلۍ خپلې ملګرې ته وویل چې د دې ګاونډي بوډۍ څخه ډېره تنګه شوي وم، چې کله به د چا په واده کې ولیدم لا ننګو به یې راټینګه کړم. راته به یې ویل ټینګه شته، ته دې پسې ستا د رشتې نمبر دی، خو په دې کار مې پښیمانه کړه، ښه پوره علاج مې وره ورکړ. ملګري یوه پوښتنه وکړه چې څه چل دې ورسره وکړ. انجلۍ وویل چې کله یې هم د چا په مرګ او فاتحې کې ووینم لا ننګو څخه یې راټینګوم، ورته وایم ټینګه شه چې دې پسې ستا نمبر دی.
ډیره مننه صادق صاحب، دلته به یوه لنډه دمه وکړو او بیا به خپلو خپرونو ته به راشو او قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
بالکل. وګورې دنکو په خبرونه کې مې یو بل بیا هرکلی کوو. زمونږ یو بل ګران اوریدونکي ولسی شاعر ګل هشنغری سای هم موږ سره یو شعر شریک کړی دی.
ښه شکر یې کړی.
در به څنګه کم شي چې درمان زما نه پاتې شو، اوښکې مې بهیږي چې جانان زما نه پاتې شو. در به څنګه کم شي چې درمان زما نه پاتې شو، اوښکې مې بهیږي چې جانان زما نه پاتې شو. تلم په ټوله لاره په ارمان ارمان می وژړل، ډیر چې و ارمان هغه ارمان زمانه پاتې شو. بیا د یار د کلی غمازان رسره ون ختل، ځکه خو ریشې ریشې گریوان زمانه پاتې شو. ګران شواره پیخاره تا ګران جدایی شولا، ګران شوالو ژوندون چې هغه زمانه پاتې شو.
له محترم ورور ګل اشنغری صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو. شعر ماشاءالله ډیر اوږد دی، پاته برخه به ان شاء الله تعالی که موږ ژوندی وو په راتلونکي خبرونه کې به خبرو ان شاء الله.
بالکل خوښ امیدا.
فیض الله ماما هم سلامونه وړاندې کړي او وایي چې کله کله مې دا وخت داسې مجبور کړي چې د کارغه بچی ته ووایم چې
شاهین یې. خدای دې نه کړي فیض الله ماما هر چیرته چې خدای دې کامیاب او بریالی لره
انشاءالله تعالی. صادق صاحب پښتنه صافی حمله پیښوره موږ ته یو پیغام را استولی دی او وایي چې هغه ملګرتیا همیشه ثابته پاتې کیږي چې د ضرورتونو پورې نه بلکې د زړونو پورې وي.
بالکل بالکل. همداسې
یا وایي چې چای لږ یخوي بیا یې چشي څو د سرطان لامل ونه ګرځي. وایي چې تل خواږه او بوره لږ مصرفوي. د ډوډۍ له درې وختونو څخه یو وخت هم محذفوي. بیا وایي چې مه یوازې سبزیجات خورئ او مه یوازې غوښه، ځکه بدن دواړو ته اړتیا
لري.
له اوږې او پیاز سره هم ټینګه مینه ولرئ،
یعنی دا زیات استعمال کې سره
زیاته چې څومره زیاتې اوبه کولی شي وچشي. د دې لپاره چې د اوبو چشل ښه کار دی او صرفه پر مکو
مکو بالکل اغلی پښتانه سپی له دغه ګټورو معلوماتو څخه در څخه مننه کوو کور دی ودان او فکر کوو چې ورو ورو به درغې نیزو پیغامونه پر لور لاړ شو
ان شاء الله تعالی
دلته ودم کوو بیا راګرځو ستاسو خدمت ته
د هر کله راشه د خبرونې په دوام کې یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو. موږ غواړو صادق صاحب چې راشو غږیزو پیغام وکړو تاسو نظر سم
بالکل خوښه مې ده بخیل لاړ بشو
دلته زموږ ګران ورور کرامت الله بداوی صاحب موږ ته یو ښه پیغام راستولی او موږ هم د خپل قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو او وایو ګورو چې موږ ته څه وایي وایي سلامونه یې هم ویلي او د اسلامي امت ترمنځ د وحدت په عقل ژغېدلی که څه هم یو څه اوږد دی خو پیغام نه بلکې مرکه غوندې دی لیکن خبرې ډېرې مهمې او ګټورې دی راځي چې دغه پیغام
واورو بالکل
بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله او كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تهران راديو دي پښتو خبرونه محترم اداره ته محترم ډاکټر صاحب دورانی ته او محترم قدرمن عبدالمجید دورانی صاحب ته محترم اتاولا خوګیانی صاحب ته محترم اغلی فاطمی صاحب ته محترم عدیدی صاحب ته محترم حمید صاحب ته محترم جمیل حسین صاحب ته محترم زمانی صاحب ته محترم صادق حسین صاحب ته او د پښتو خبرونو ټولو محترم کارکونکو همکارانو ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه وام غواړم د هر کله را شخبرونې لپاره یو لنډه وینا وکړم چې سرلیک یې دی په وسنی پیر کې د مسلمانانو وحدت او یووالی خدای جل جلاله په قران عظیم شان کې وایي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون په تاکید سره ټول مؤمنان سره ورونه دي د دوی په منځ کې د ورونو په منځ کې تاسو صلح روغ جوړه وکړي او له خدای وویریږي کېدلی شي پر تاسو د خدای پاک رحمت وکړي او د خدای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو او د اسلام می امت د وعدت په اړه وایي الاسلام ملت واحده والکفر ملت واحده اسلام یو ملت دی یو دین دی یو قوم دی کوپر یو ملت یو قوم او یو دین دی خو نن ورځ د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو ترمنځ وحدت هیڅ نسته ځکه چې نن ورځ اسلامي نړۍ او مسلمانانو ته د کفري نړۍ لخوا په تیره بیا امریکا او د اسرایلو د خونخوار او وحشي رژیم او د اروپایي ټولنې لکه بریتانیا فرانسا د سیسی بې ځایه پلمې اقتصادي بندیزونه د قرآن کریم سوځول د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کارتونونه چاپول د مسلمانانو بې حرمتي کول د داعش په نامه د ډلو ټپلو حمایه کول دا ټولې هغه کړنې او عملونه دي چې نن ورځ مسلمانان په خپلو منځو کې سره بې اتفاقه کړي دي چې تر ټولو یو ښکاره بیلګه یې د اسرایلو د بیا رحمه رژیم حمایه کول دي د مسلمانانو په وړاندې د مسلمانانو خاوره بیت المقدس یې اشغال کړی ده چې نن ورځ اسرایلو د فلسطین پر پاک او سپیڅلې خاوره حمله او يرغل کړی دي په ډېرې بې شرمۍ او سپینسترګۍ سره د غزې او د فلسطین پر مظلوم وګړو هغه جنایتونو ته دوام ورکړی دی چې د ځمکې د کورې پر مخ او نهیت ساری لري ملګری ملتونه حقوقي بشر د امنیت شورا عربي هیوادونه او عربي ټولنه دا هر څه د سر په سترګو ویني مګر په عمل کې هیڅ هم نه کوي د خدای پیغمبر په خپل اخیرنۍ خطبه حجۃ الوداع کې اسلامي امت ته خطاب کوي او وایي الا کلکم لی بنی آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على العجمي ولا لعجمي على العربي ولا لأبيض على الأسود ولا لأسود على الأبيض إلا بتقوى حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په خپل خبرو کې وایي خبردار وسی تاسو ټول د آدم اولاده یاست او ادم لخاور څخه پیدا سوی دی، نه عرب پر عجم، نه عجم پر عرب، نه تور پر سپین او نه سپین پر تور، هیڅ فضیلت لري، ټول سره یو دی، ټول د ادم اولاده دی، مگر ستاسی فضیلت، ستاسی بهتری، ستاسی شوالی په تقوا کې دی. او خدای جل جلاله خپله وایي انکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فتاکیق سره بهتر تر ټولو شستاسو هغه څوک دی چې تقوا او پرهیزګاری ولري. نو ټولو مسلمانانو ته او د اسلامي هیوادونو مشرانو ته تر بل هر وخت لازمه ده چې خپلو منځیو کې پراته اختلافات سره حل او فصل کړي، اتحاد او یو موټی سي. که چیرې اسلامي هیوادونه په خپلو منځیو کښې سره جوړ سي، نو انشاءالله بیا به په نړۍ کښې هیڅ یو استکباري قوت نسي کولی چې مسلمانانو ته ستونزې او مشکلات جوړ کړي. الله پاک دي ټول مسلمانانو، اسلامي هیوادونو او اسلامي امت ته اتحاد او اتفاق ورکړي، او څښتن تعالی جل جلاله دي پر ټولو مسلمانانو، پر ټوله اسلامي نړۍ او پر ټول اسلامي امت او افغانستان او لویه پښتونخوا رحم او کرم وکړي. تل آباد او خوشحاله وسئ. کرامت الله بداوي، خاص روزګان ولسوالي متکزی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
لا کرامت الله بدوی څخه یوه نړۍ مننه کوو. خدای دې تل آباد او خوشحاله لره
انشاءالله تعالی. بل پیغام زموږ قدرمن ورور ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی د پښتو اکاډمۍ وپیژنې ترنوان لاندې شریک کړی. کور مو ودان ډاکټر صاحب، خو فکر کوم چې وخت مو په ختمېدو دی. ستاسو پیغام انشاءالله تعالی په راتلونکې خپرونه کې به خپور کوو.
بلکل خوښه مې ده. لتلو مخکې غواړم د هغو ګرانو اوریدونکو نومونه یاد کړم چې موږ سره یې خپل پیغامونه شریک کړي دي، خو د خپرېدا فرصت یې نه دی پیدا شوی. هغلی احسان محسینی، هغلی پښتونیار ارمنی اچکزی، نظام الدین کاکړ صاحب، غلام جیلانی ساج، شجاع صاحب، جواد الله جاهد، ماستر حبیب حسین توری او غنمرنگ کوچی صاحب او محمد علی عمری، له دغو ټولو ملګرو او هم له تاسو چې خپرونې ته ناست یې ډیره ډیره مننه کوو. خدای مو تل آباد او خوشحاله لره.
نو وخت په ختمېدو، یعنی ختم شو زموږ وخت. نو انشاءالله تعالی تر بل پروګرامه د خپلو قدرمنو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.